وسو کنټرول کار دا جهادي گروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي راپورته کولی شي، خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې. خو دا ټي ټي پي یو بېله معذله ده او ټي ټي پي اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده، 25 کاله هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې چې پاکستاني پوځ لکه کشانی کوي او خلک وجنی یا خلک ماجر کیږي. طبعا خلک د انتقام لپاره کله چې پاکستان سره مخالف نه وي خو د خپل انتقام لپاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغو بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده، پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران و هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکای په بي پلوټ الوتکو کې وجل شو، خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای لخوا ورکېدلې، اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده ده بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو وګورئ چې ټي ټي پي
نو وړاندې القاعده درې سم یوسف زی صاحب چې د افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او دغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاسونی سي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته، ولې دغه همدردی ورسره شته که دا تاسو شریک کوي واضح کوي په دې رابطه؟
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یم طالبان ده او بیات یې نه طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پي په سالونو پیل کړی دی، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمي چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو، خو هم د طالبانو په کومک جنګېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان لپاره هم اسلامي امارت لپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې کومګه د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي غوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي غوندونه او اسلامي سیاسي غوندونه او جهادي غوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس موږ خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، یو طالب نسو بل پرې دوه ساين مو کې افغان طالبان دی وي هم دا دلیل لري چې د دې مسله قوا او خلاف وي خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی وي درې سو یا څلور سو القاعده او خلاف اقدامات نه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده، لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی دې لپاره به د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوي چې بس دا پاکستان کوي او بل اخر د غوی په سقوط باندې واقع شروع. د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوط کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي، یا د سرحد نه کڅو کاوی تر لاچی پورې زی او 1400 کیلومتر 1400 کیلومتر لار وي لا کوټې نه. نو دا خو باید دوی خپل مجبوري مسؤلیت ته نو درسته په که طالب ټي ټي پي په افغانستان کې اوسېږي، دا د قضیې یو برخه ده، خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پي داسې ده چې دا ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ ډېر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي، او قبایلي سیمې چې په خوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورځ دغه سرګردانی حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیر دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله، هغه هم د دې عمله لغوه شو چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ډي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو، او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید وو چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ډي پي مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر تر پره نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغه ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي د هغوی سره هم دغه خبره کیږي، نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي، او دغسې کله هم پرس کا کستاسو خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو، نو د هغې زیماری هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې د افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله، نو پر دې هم بیا زموږ له پوهانو سره خبرې شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلاننګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه نښتې وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیر څنګه وختي تاسو خبرو کړل، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه کې دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والو ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمې صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کیږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا د بیا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلاننګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عمل ته کې دا خبره کیږي چې د ځینو هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان تاسو ګوري نو د څو وخت کې د دیوالیا کېدو سره مخو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر نه دی، سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کیږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسف زی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګری ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سی او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی، د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، له کومه وخته چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیره بیا چې دغه څو کاله مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیاردونه ډالره پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې وه. دغه د همکاري بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده، او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پوهېږي په دې سیمه کې پاکستان ډېر مهم هېواد ده، سره د دې چې پاکستان په تېر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوها خلق دی وی مذاکرات په میز باندې امریکایان به دې کانه کول القاعده کسانی کټول نه نیول یو شمیر نیول طالبان او اکثر مشران به یو روز آزاد وو دوه روز به په زندان کې چولې وو درې ورځ به هغه به دې کانه کوچ دلته په ملیونو افغانان دی دوی په منځ کې طالبان اوسیږي موږ نشو کولای چې ټول افغانان وو باسو یا تاسو اجازه راکوي چې ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لار ډاک کو راتک ته نو یو سره دا دلیل نه وو امریکا هم په دې پوهېدل چې پاکستان 50% کومک کوي 50% نشي کولای بهتر د پاکستان په خپل ډېر مهم هواد ده هغه خپل د جنگ کارو په دې کې شک نسته مونږ خدای وايي چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي خو زه فکر کوم چې دا کوم پیسې دي ترلاسه کړي دي غوښنه زیات دوی دغه تروریزم په نتیجه کې هرڅه د لاس اور کړی دی تجارت د لاس اور کړی وو خارجي قوا خارجي کمپنی پاکستان ته نه راتلی حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې د ټولو یو داسي عمل د چهار سو کو سره آشنا دي هغه د کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې بریډ نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې لمنځ ولاړلو یعنی دا خبره چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي زه فکر نه کوم پیسې نه زیاتې نقصانات هم کړې دي خو دا بل خبره ده چې پاکستان
او به خپل خبر پر کوم خو دوی دا وایي چې توانونه د خلکو شوي دي او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوهش تر غلي ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک په پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي د دې نه علاوه که تورونه شي دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمونږ خبرې شوی دا غوي کړي کړي د سیمه نو تورونه
خو دی خو د پټان کې هم د خلکو د کله کې دوه خبرې
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي هغه انټرنیشنل برانډونه دي دوی په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شول خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه د پاکستان پر رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدای نظریه وي خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهده ده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پی کبیر ته راځي دې سیمې ته پاکستان څوخ احمدونه لري امریکا ته یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
ټي ټي پی د دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلي کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیت ته غوښ راکې چې دا غوی بیا د افغانستان د طریقه طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل
ګونه کله چې د پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو هغه وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کول شوای نو غوی فکر کوم چې دغه حالات او ادراک د جنرالانو په یدلو چې دا ټي ټي پی بیرته په یو خطرناک شکل کې راتللې شي نو غوی د سولې کوشش وکړلو هغه کوشش ناکام شول او طالبان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو او ما مخکې اځو کړو چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د هدا زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کېږي دوی سره مشورې نه کوي جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول او نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شي وي او په افسر اکثره موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو لدی عمل د ټي ټي پی سره خبري پیل شو په کابل کې خو پاکستان بیا هم دا توکو کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شلو یو نتیجه راوته وي دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ته رسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کدا شي ځین خلاصي ویل زندانونو شکا ترڅو د اعتماد او فزر امستکی واغه نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس پوج هم وای چې مونږه اشتباه وکړل
یوسف زیس اخیری مبحث دا چې پاکستان خو په تیر شلو کالو کې په کونړ او په ځین نورو سیمو باندې توغندي اورول او دا سی په ښکارا باندې نه منل دغه یعنی نه رسنیس کوله مګر په دې ورسته دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبری کړی دی دوی په خاره تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي یعنی په داسې شکل باندې چې بلې واد په خاوره باندې دوی برید وکړي په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنۍ واکمن حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هیواد په ملک باندې بمباری کوي یو دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغه بریدونو د دغه تیریو مخنیوی نشي کوی
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوه دی چې افغانستان انزوا ته تللی ده سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري نه کوم هیواد تر اوسه پورې حتی پاکستان په خپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشي اچولی پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه کله به پاکستان باندې په سلالانو می مومندو کې اوبری دوشلو په درجنو پاکستانی فوجان په کې مړي شو اگر چا بری د امریکای وکړو او بیا هم د افغانستان لخوا یو شلو بیا پاکستان هم د نننه بریدونه کول هغه وخت سیاسي حکومتونو وي په دې پیډلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسائل رامنځته کوي د خلکو احساسات راپورته کیږي او یو ناورین رامنځته کیږي اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده دوی پاکستان قصدان غواړي یو بری دو کې په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه طالبانو راځي افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري چې کله دوی بریدو کې هغه کې د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي هغه ټول لپاره طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي نو لدی عمل طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي خو فکر کوم چې پاکستان د بریدو نه کوي د لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه کوي او جرشي دا په دې معنی نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي د ټي ډي پي اوازنه حل یو سیاسي حل ده خو متاسفانه طالبان کله افغانستان او کله پاکستان او غوي سره یو سیاسي حل تر رسیدل ناممکن دي
ډیر زیات مننه کوم شنونکو او خبريال ښاغلی سمي یوسف زای همدارنګه اسرار العالم مومن چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړو کور مودان تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله سره خبرونه مو کتل د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتل شي
د ازادي ملما درنو اوریدونکو تاسو او د ازادي رادیو میلمه ته سلامونه وایم اسمت څاروانیم نن د ازادي رادیو په میلمه پروګرام کې ل ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم ډاکټر شیرولی په جرمنی کې اوسي لده مې وغوښتل چې په پا پایل کې په خپل ځان درو پیښنی
زمانم شیرولی ده کدا چې مخکې نوم واخستو زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلې یم تر 1989 کال کې لومړنی زده کړې مې ماغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې پیل کړلې تر دریم سم تر پایا پورې ما مالته زده کړې وکړلې د لږ بعده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ځای وسوځېد او زه به کابل ته راغلم نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانه مې یو خونځي کې او دغه وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دروسم پورې مې هلته زده کړې وکړلې
مکه تر دې چې وړاندې ولاړ شې د پانتون د زده کړو راتو وایستو خارج ته تک په باره کې وایست د امغه وخت راتو وایست څنګه کونړ مو ستیر یادی شي وته پور او کابل
یادی خو ټول هیواد د سړی یادی کی زما چون کونړ خو زګدلې مې پکې الته مې غلمړنه خاپوړي کلی دي تبیره چې سړی یادی کی به د خپل ځواني وختونه مې د نوې ځواني وختونه مې کابل کې تیر کلی دي نو کابل مې ډیر یادی کی په ټوله کې خو ټول افغانستان خو دغه دوه ځایونه چې دي سړی چون هغه ژوند پکې تیر کلی ته به خبره ده چې سړی ډیر یادی کی خو ان یادونه په زړه راځي دغه مې ډیر
کوم خاطره د هغه وختو در پېدیږي
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې ویغه چون یو لیلیه خونځې او د خونځې تر څنګ زمیشه دا ویم چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم او هغه څوک چې خوشحال خان فارغيږي ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نشي هلته چون ډېر دوستان مو پیژندل ډېر خلک سره آشنا شوم زما ژوند کې زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغیز لرو نو ډیر خوږی خاطرې چې لرم د خوشحال خان لیسې نه لرم چې هغه به هیڅ وخت کې یې نه شوه دماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې پاتې وو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسو له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره څه ارتباط و؟
زه نه پوهیږم. د خوشحال خان لیسه سره دې چې زده کړو یو لیه خونځې او دغه لیسې جوړه خالته چې په لومړیو کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی د قبایلو شاګردانو ته په ان وخت کې د خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و. که چا به وغوښتل که ونه غوښتل په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لیدلوری هم پیدا نه کړي.
چې د لیسې فارغ شوی بیا کوم پوهنځي ته لاړی؟
د زما د زده کړو لړۍ چېرته دا واقعا د ډېرو خنډونو سره مخامخ وه. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصله مجاهدینو وسوزه او یو کال د زده کړو بې برخې شولو. ما بیا کابل ته راغلم، د ماما په کور کې مې اوسېدم. هلته د ژبې مشکل راته چې زه په دري ژبه نه پوهېدلم. ما باید زده کړې مې په مورنۍ ژبه، خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو. نو ما مجبور وو چې دارت یو بل خنډ چې په دري ژبه زده کړې وکړم، خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم، خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پایه مې خوشحال خان کې زده کړې وکړې. بیا فارغ د کونړ لومړی خان لیسې څخه شوم، په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم. بیا نو د هغې وروسته عسکري ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و چې زه به پوهنتون ویم، زده کړې به کوم، طب پوهنځی به ویم، بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکري کې وم.
ولې عسکري ته ولاړی؟ په زور یې بوتلی که څنګه؟
عسکری دوره خو وخت کې مکلفیت و کنه، او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکری ته تللی وي. یعنې دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکری ته لاړ شي، د عسکري نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ و د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده.
ډېره خطرناکه. اوس ما خپله د عسکري دوره چې ده دوه کاله مې ما دې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي، ما په یو جنګي کنډک کې عسکري قبول کړل. یوازې دې په خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زر جنگ سره علاقه لرم، جنگ مې همدا اوس هم بدې شي، تا وخت مې خوښ نه راتو. صرف دې په خاطر چې زه زر اخلاص شوم د عسکري نه، نو یو زه که عسکر شوم چې ډېره جنگي قطعه و کنړ کې، هغه کې مې دوه کال عسکري وکړل. بیا په وروستیو کې بیا کابل ته راغلم، پاتې یو کال مې بیا په کابل کې عسکري تېره کړله. واقعا خطرناکه دره ده، خصوصا هغه شاګردانو دپاره چې عسکري دوره سړی تېروي. نو ډېرو ته به دا معلومه وي چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي، بېرته چې بیا زده کړو ډګر ته راځي، واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېرته ځان عیارې د زده کړو سره. یعنی عسکري یو دوه کاله دوره، درې کاله دوره سړی د زده کړو بیخي لرې کوي.
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی، څنګه جنګ تجربه مو هم کړې ده؟
ډېر زه د جنګ سړی نه وم، خو زه اوپراتپي کنډکونه بیا ولته ورته ویله. اوپراتپي کنډکونړ کې هغه کنډکو چې بس هرې جګړې کې بدا وو، زه بیا هرې جګړې ته خو نه وم تللی، ځکه چې دلته بیا د کنډک په کتابت برخه کې مې اداري برخه کې مې کار کاوه. خو بیا هم کله کله به جګړو تللو، خو چانس دا وی چې زه کله داسې سختې جګړې سره نه یم مخامخ شوی او داسې خطرناکه پېښه سره نه یم مخامخ شوی. خدای فضل.
یعنی کله په تاسې باندې هم حمله نه ده شوې؟
دی دا سوله د عسکري دوره کې خدای ډېر راضي. او داسې جګړه چې بیخي ژوند پکې دفکېږي، داسې جګړې سره نه مخامخ شوی، حملې خو ډېرې شوي. دغه هغه وخت کې چې پر کونړ لاوتو، کونړ یې تخلیه کوو، ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو، به زمونږ کنډک دغه د لارې امنیت نیو. زه خپله هماغې کې وم چې د لارې په اوږدو کې شپو شو موږ هلته تېرې کړلې، او د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو. د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو، په ډېرو د غرونو په ډېرو جګو څوکو کې زمونږ د کنډک پوستې وې، هغوی ته به موږ اکمالات کول یا بلته هلته به کېدلو. نو د وړو حملو سره خو ډېر مخامخ شوی استو.
چې عسکري مو ختمه کړه، بیا مو لومړنی کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکړو که نه کار مو پیل کړو؟
نه، عسکري چې مو ختمه کړه، زما چون د وړتوب نه مې دا هیله وا چې زه نه پیږم چې ولې راته پیدا وکړه افغانستان کې همدا د وړتوب ډېرې هیله همدا دی چې باید ډاکتر شم. ما سره وړتوب همدا هیله وه او په همدې هیله مې ټول ژوند کوي زه باید طبي ویم. بیا نو کله چې عسکرۍ څخه فارغ شوم بیا هغه وخت کې یو قانون و چې هغه څوک چې عسکري دوره تیره کړي نو د خپلو د لسم یولسم او دولسم د نمرو د اوسط له مخې کولی شي پونځیو ته لاړ شي. نو که چا اوسط ښه وکولی شي بیا طب ته لاړ شي. بیا نو زه په همدغه ډله کې چې د نمرو اوسط مې ښه و نو بیا طب پونځي ته یې ورکړم. بیا تقریبا څلور سیمستره بیا د کابل طب پونځي کې مې درس ویو چې بیا دا بله جنجال لاغی د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو جنجال لاغی او بیا رانه زده کړې ګټکانې کړې.
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې تاسو څه وکړل؟ پاتې شوئ او که مهاجر شوئ؟
نه تر یو وخته پورې خلته وو. بیا نو هلته خو داسې نه وای چې زده کړو امکانات هلته ورک شو. کابل کې د جګړو په پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو. بیا نو زه د خپلو کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو. دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله. بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو.
تاسې ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه؟
هو. نو بیا لکه مخکې چې ما وویل چې دا زما د زده کړو لړۍ سم ارزل یو خنډ راته جوړ شوی یو د غرب په څېر خنډ بېته په یو ډول معنی حل شوی. دلته چې راغلم وخت تېر شو. یو خو دلته ضرور دا و چې څوک چې زده کړې کوي باید د پناه سیاسي پناه اسناد ولري هغه قبول شوي. بیا د څو مودې وروسته دغه ماته سیاسي پناه قبوله کړله نو ماته امکانات و چې زده کړې وکړم. بیا نو یو څو د ژبې کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو. د هغې نه وروسته بیا مې دلته د بن پوهنتون په طب پونځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړله. نو مطلب هغه څلور سیمستره چې کابل کې ما ویلي وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول او ما کولی شو چې د لومړي سیمستر نه هلته زده کړې وکړم. نو بیا ما هغه چې د کابل د بن پوهنتون کې مې طب پونځي پیل کړو زده کړې بیا طب پونځي سره بیا دلته بیا وکړله او بیا دلته فارغ شوم.
دلته درته په جرمني ژبه هم طب لوستل درته اسانه و که سخت و؟
ډېر سخت و. همدا واقعیت دی چې هغه وخت کې چونه زما د وړکتوب هیله و راسره زه په دې پوهېدلم چې که دا هیله لږ تر لږه کار ورته ونه کړم ما به ټول ژوند وزوری. ځکه مې پیل کړو ځکه د دغو د څلور پنځه کاله شړ ګرځېدو بیا دلته پردۍ ژبه او هغه هم ژبه په داسې لیول سړی باید زده کړي چې پوهنتون زده کړي په وکړي دا واقعا ډېره سخته وه. زما لپاره لومړي درې څلور سیمستره واقعا دونه سخت و چې کله کله اوس مرا په یادېږي چې ما به د کتاب د زده کړو دپاره ډکشنري څنګ کې ایښې وه او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې د هغې معنا لیکلې وه. د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډېر دي چې دا هر ټکی بیا پښتو کې معنا ورته لیکې. دا واقعا زما لپاره دونه سخت و چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې هم تغییر راغلی و. دغه وخت و چې زه دوه اولادونو پلار شوی وم. مېرمن مې وه کورنۍ مې وه په عین وخت کې پردۍ ژبه زده کړې. یعنې دا واقعا ډېر سخت وخت و. داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمو به زه بیرون نه وم راوتلی. کله به بیرون راووتم دغه بیرون ساحه به راته ناشنا معلومېدله. یعنې ډېر سخت انسوي دغه وخت کې معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي ورته معلومېږي چې څونه سختره او څونه لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سړی زده کړې کوي. دا یو لوی غنیمت دی چې چاته میسر وي.
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم مو طب بشپړ کړ؟
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دوه کاله پورې شخصي داسې په متواتر ډول باندې نه خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله. د هغې نه وروسته به یو شپږ میاشتنی کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټوبینیکا شتفتو په نوم باندې و چې دا دغه محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې فکر کوم چې د لومړۍ د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي. د هغې یو ژبې کورس و شپږ میاشتنی کورس و. هغه نو کورس چې هره ورځ و د دغه شپږ میاشتنی کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید د یو امتحان د پوهنتون دپاره د پی ان ڈی ایس پونم جرمنی کې وته ویل چې دا پی ان ڈی ایس امتحان به زه کامیاب شوم پکې به نو زه کولای شم چې زده کړه وکم نو دا کورس نو وروسته به تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفي او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لري او دلته په جرمنی کې هم تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت چې هر څوک پوهیږي چې دلته امکانات ډېر دي، ښې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته، دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره دا چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل لپاره یو څه ازادي ډېره ده. مثلا دلته د هر مضمون لپاره ته باید هغه شیان وکړې او معین وخت یې ته ټاکلی چې دغه وخته پورې ته منظمې زده کړې کې، نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بیا ته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه د ډېر سخت ونو، مطلب باید ورغلی وی که فرزن یو معین وختونو کې وخت غیرحاضري نه ډېره شو ونو بیا مشروطېدل سره. دلته بیا دا ازادي شته چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کې اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او هغه د امکاناتو مسائل چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته څومره امکانات دي هلته هغه نشته ری. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې وو د دې ځای د طب نه آسان نه وو، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي وو. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته ری چې سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره، کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده په افغانستان کې، باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هلته په معینو برخو کې ډېر سخت بیا رانیول. فرزن د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړه واړه ساختمانونه پرند اړوکو زده کړي. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړي، دغه واړه ساختمانونه څونه دغه په دغه کې رول لري په طبابت کې، د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي، هغې ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دا یو څه تفاوتونه دي. نور سړی کولی شي چې د افغانستان کابل ته پونځي چې وو واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نو او خو په نړیوال شنډه نه برابر تقریبا دا چې امکانات چې دا به بل خبره و.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ طب خو ډیر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په جرایي په برخه کې کار شروع کړ. دلته به سیستم داسې را قواعد داسې دي چې ته باید شپږ کاله یو برخه کې کار وکړې، د هغې نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نه ورته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کړې، او ته بیا کولی شې چې د تخصص لپاره امتحان ورکړې. نو بیا ما د جرایي برخه کې مې د خپل شپږ کاله کار چې موږ د هغې نه وروسته بیا عمومي جرایي کې لومړی تخصص واخیستو. چې عمومي جرایي کې تخصص وروسته بیا نو پنځه کاله وروسته بیا کولی شي نور تخصصونه هم واخلي. بیا دویمه برخه کې دویم تخصص مې بیا د په بطني جرایي کې یا د ویسرال سرجري چې ورته وایي دغه کې مې بیا دویم تخصص خپل واخیست.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او په کوم دولتي روغتون کې کار کوي؟
نه، د پانتونه چې فارغ شوی یم په یو روغتون کې مې کار کوو، او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم. ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کمې، ځکه دا لوی عملیتونه یو هغه په کتنځي کې نه کېږي. نو او که غواړي سړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې، نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځي نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخت دی، شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی، له دې دلکه ځینې شکایت لري. تاسې څنګه
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راځي وته، نو دې باندې باید لومړی باید پوه چې ډاکتر دنده سره کوم عادت پاره کار کوي. نو دا ډاکتر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې. شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاری ډیر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینی او ته دا ایرې چې ته کوم مریض لرې نور نو یا نوکری یا روزمرال ته کار ته ځې او که په کور کې خپل ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم د ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي په یو موضوع باندې فکر نه کوي نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی ډیر کم وخت سړی لري او بیا خپله زه نه پوهېږم نورو هیوادونو کې به څنګه خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډیر مسؤلیتونه لري او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې که پاتې کېږي ته نو بس هر سره باندې بار کېږي نو تیز تګ ورسره په کار وي او تیز تګ تا نه غواړي او دغه تیز تګ سره ځان عیارې نو واقعا سړي نه شخصي ژوند چرې دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې وایي ځکه چې دغه مشکلات چې تا ته مرته اشاره وکړه دغه مشکلات ویني وایي لګون د مبارک
و دا ورسته په خو غوډه شو چې دلته تبابت چې ولکه افغانستان کې چیرې غا ده جوګو دغه نو تکاتو هرچا وختل چې دغه برخه خو وس دغه ډیر کول راورسته دا ځوان نسل چې دوی کم دی د نو غاړي چې تبابت خپل ژوند دونه سره مسروب ساتي واري او پدې چې د ژوند د پاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخ شترې د تحقیقاتو برخه کې د اقتصادو برخه کې نو وای چې اسانه لارې ولې نه لټو چې خپل ژوند دونه صف کوم. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا لري چې کم تبابت لري. دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې چې کوم روغتون کې تجربه لري مانو تقریبا لومړی نه ډیر ډاکټران چې دی خارجي
یو دلیل شاید دا وی چې د ټیپ زده کړې ډیر وخت غواړي کلونه یې ډیر دي او تر څو چې دومره څوک لوی ډاکټر کیږي تخصص ترلاسه کوي باید ډیر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډیر درس ووایي غواړي چې وار له وار د کار بازار ته ووسي دا خو به دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نګړی کوي او د ځوان نسل خو ژوند تر مهمه چې ژوند اړه برخه کې ژوند خوان ورخي دغه برخه هم دا عمده دلیل هم دی چې ډیر غواړي چې زر بازار ته وځي او خپل ژوند عیار کړي او دا د طب اوږده زده کړې او بیا دغه نورسته چې هغه حتی رسیږي چې د پاره برخه کې مخکې ځي نو دا یو واقع دی وګد وخت واړي او اوس خو بازار دونه پراخه شوه دی د زده کړو برخه کې او دونه پراخه دی چې خلک نور لارې لټوي. زما خپل زیو موتا خپل باندې انتخاب وکړ نومریم خوی د خو مکتب څخه فارغ مالکتب به دغه یو دلیل دا چې زه ولې باید وکاله دلته زده کړو په به دغه را شو ولې پنځه کالو کې مخکنه از دوه کالو مخکې باید کولای شم چې کار باندې شم او ماش ولرم او ژوند جوړ کړم ولې وکاله باید انتظار وباسم نو ام دایله ته هغه په بل بحث کې زده کړو شروع کړل مستاس خبره سړي دا د یو دلیل کې ده شي.
بله تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړی دي
او یو څو تنه خو کم راځي کم ځکه چې ما بخوا کار کوم هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوم یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو اقتصادي فیزو سره هلته مخکنه رپورټونه نو وی راغلی وو یو مورکای و هغه ډیر سخت تکلیف لرو د خپل ژوند سره په یو کوټه کې خبرې کول ما ول خبرې واره دی ورغلم به سمارفي شونه بیا غټول تداوی دغه ما په غاړه واخستل خو د علاج هم صحیح وشو سخت تکلیف مو نو بیا ډیر خوشاله د زمر لپاره د شو لکه هغه احساس چې سره وای چې خپل هوادار لپاره ملک ته لګات سو وکړل نو ډیر مریضان راغلي چې علاج مو لکه خدای غ ازمار لپاره خدغه چې زه د هوادوال التین مو دغه ته دا یو کوم هغه د سوالت کې و چې سخت مریضي و هغه روغ شو نو ډیر هم زړه کې واقعا د مریض پاتې لري او تر اوسه پورې هغه مې تصادف چې زموږ روغتون ته راغلی.
بل تاسو ویل چې خوشاله شوي چې د تداوی مو وکړای یا دي په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي؟
د تبابت مجموع که حجرایی دسی و مسلک که چه زیتر دا عجل پیخ سر سر و کار لری یا دا که عجل منی دسی پیخی چه که علاج وکی مریض تداوی کیگه که وی نکه که داشی رمان زلال شو یا که داشی ستا جرایی پا عمل که دا امکان شتا چه خطر رو تا پیدا شی نو یا چه دا به کله چې مریض صحیح تداوی کیږي د هر جراحي عمل نه وروسته سړی د خوشحالۍ احساس کوي او دا واقعا زه کله دا احساسوم چې کله ته څوک کار کوي که زه ډېرې دسې ورځې راغلی چې پر ځان 15-16 ساعته کار ما کړی دلته ما ستړتیا احساس نه دی کړی یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي تا ته انرژي درکوي بیا کله سړی کور ته راځي او کور کې څملي بیا پوهېږي چې څونه سړی یم او څونه مې وجود تیکه تیکه دی هلته دا احساس نه کوي او فکر کوم یو علت یې دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي او دغه احساس واقعا ډېر ښه احساس دی چې سړی د هر مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس ما د انسان ته کومک مې ورسره وکړو ژوند مې وله وژغورو نو دا جرایي کې دا همیشه سره دی چې ډېر عاجل کېږي خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دی د هر جرا سره
وروسته پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملا داسې کار کړی دی چې خپل تجربې په یو شکل سره له خپل هیوادوالو سره شریک کړي؟
کرکټ ته مې دا دلته ژوند کوز مونږ په ټول پام دی هله کې دا ژوند تیر شو چې ارزه چې زده کوم نو باید افغانستان ته لاړ شو زوم په کورانه کې چون دا ډاکټر لګ ډیر دی یو زما کشر ورم دی هغه د زړه د ناروغي په برخه کې متخصص دی دوی د ما زمونږ ټول هیله بم دا وی ټول باسونه به کوټ کې بداو چې زمونږه ترماندو چې کوم افغانستان کې وکول شي یو وړوکه خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرد باندې برابر وي دلته جوړ کو د لپاره پروګرامونه برابر کړل راته ازمکم زما مشرور دغه تجارت په خکه کې کار کوي نو هغه د ازمکم واخستله نو مونږه دا مهمه وه چې هلته به یو کلینیک جوړو او د دې کلینیک په څنګ کې چې د ناروغانو تداوی کوي د دې په څنګ کې مونږه یو د ځوانو ډاکټرانو لپاره یو تربیوي د عملی روزنې یو څنګه هم جوړو له بده مرغه تر اوسه خو د عملی نه شوله حالات کله افغانستان کې ثابت نه دی بس تر اوسه پاتې را او کله کله خو راځدا یې پیدا کیږي د جرمني کې ترکان ډیر ترکان ژوند کوي نو هغه هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته به نور زما ترکیه ته البته بس البته وړوکه بزنس به شروع کوم ژوند به کوم به دا هر کال باندې چې وای دا کال زما اخر جنازه لړش نو کله فراز دا ویره پیدا شي چې د څه وخت راونه راشي چې د دې هیلو سره یو ځل موږ جنازه افغانستان ته لاړ شي او دا هیلم د سمړې پاتې شي تر اوسه پر خو دا درش په انفرادي ډول باندې الته له بازو ملګری د زمو سنفین دي دا غي سره خپل تجربه شریکه و همشه زره زو تماس کما همشه باسونه کوم دغه برخه کې خوب د رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بده مرقدا کار نه شو خپل انفرادي ډول باندې مونږ ډیر ملګری دي الته مونږ همشه سره په تجربه یو بل سره شریکه و او مونږ سره خپل اپټیخو قصې کې مونږ هغه ته کې چې څه باید وشي کوم پرمختګونه راغلي دي کومه مرز باید څنګه علاج شي دغه دغه په انفرادي ډول باندې تقریبا واته ملګری زمونږ دلته دي په کابل کې او په جلال آباد کې هغه سره همشه په تماس کې مونږ دي ورکړه
جرمني کې په ټولو اروپا کې ډیر زیات افغان ډاکټران دي مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې د سیو پلان مو درلود خو بیا عملی نشو کدا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ تاسو ته معلومه چې زموږ وطنوال په ډیرو معمولی ناروغیو لپاره پیښور ته تیږي لیکن یو بل طریقې هم ده چې کدا نیکوي مثلا کتاب ورته تالیف کړي یا ورکړ یا د واتس اپ ګروپونه یا د ځینو پانتونونو ته لدې ځای نه لیکچر ورکړي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي
بلکل اوبدې باندې فکر ما کړی ما یو څه کتابونه د ژباړې دپاره چې ما ته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی په یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی خو دې وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړې برابره کوم اثر دی چې لږه ډېره سخت دی ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی بیا هغه طبي ژبې چې دا یو خو غلطینی یو غتی بیجو به روزمره کارول کیږي هغه ته اسانه په یو کتاب ما کارم شروع کړل دغه برخه کې ما فکر هم کړل کاری دای دا اوس کوم گروپونه چې جوړ شوی دي زما په نظر باندې دا نه کار زغړه مجدې کې هم یو څه زم فعال شمه چالتہ پانتونو کې پازل سره وکولای شي چې داسې گروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي دا ډېر نه کار دی هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په حق معنی نو دغه باندې زما فکر دی زما هم ډېر علاقه را دغه برخه کې چې دې برخه کې په یو ډول معنی فعال شوم او دغه روابط پیدا کړم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو څلور ویش سات.